द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او یو وری بیا ستړی مسئی دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي کوربه یم زه نصیر احمد کاکړ او یو وری بیا پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا د دفاع وزارت وایي د هغه ویډیو پلټنه کوي چې پکې افغانستان کې یو امریکایي عسکر په یو لارې ډزې کوي دا لا نه ده معلومه چې دغه ډزو کې چا ته زیان اوښتی او کنه په بلوچستان کې د اعلی وزیر د منصب لپاره به نن د جمعې پر ورځ کاندیدان د نومونې کاغذونه جمع کوي ائتلافي ګوندونو د مسلم لیگ کاف ډلې عبدالقدوس بزنجو نومولی دی او خبری ادارې وایي صدر ترامپ به په 2 ساعتو کې د ایران په ضد بندیزونه نور زیات کړي خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر ویلي له تهران سره د کال 2015 نیوکلیایي تړون فعال دی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزارت په هغه ویډیو په لوړه کچه اندېښنې څرګنده کړې چې پکې په ظاهره یو امریکایي پوجي افغانستان کې په یوې ملکي لارۍ باندې ډزې کوي د پینټاګون وایاندی جنا وایټ ویلی د دفاع وزیر جیم ماتیس په دغه ویډیو خبر دی دغه ویډیو لومړی یوې امریکایي خبری ادارې پولیټیکو خبره کړې و او چارواکي وایي چې څنګه اوربند خبر سو دستی تحقیقات شروع کړي د پینټاګون چارواکي وایي دوی داسې ویډیوګانې او تورونه ډیر جدي اخلي د پاکستان په بلوچستان یالت کې د اعلی چاروا د اعلی وزیر له استعفا وروسته هلته ائتلافي ګوندونو د مسلم لیگ کاف ډلې عبدالقدوس بزنجو د اعلی وزیر د منصب لپاره نومولی دی دغه ائتلاف کې د مسلم لیگ نون یاغي ډله عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او ځینې وړې ډلې شامل دي پاکستانی مطبوعات وایي د اعلی وزیر د منصب د کاندیدانو نومونه به نن د جمعې پر ورځ اسمبلی ته ورکول سي او ټاکل سوی چې د ایالت د نوي اعلی وزیر لپاره رایه به د شنبې پر ورځ ترسره سي خبری ادارې وایي د امریکا صدر ډونالد ترامپ به په راتلونکي 2 ساعتو کې د ایران په ضد بندیزونه نور زیات کړي نوموړي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خپل ملي امنیت له ډلې سره غونډه هم کړې ده د قانون له مخې انتظامیه باید له هرو نوي ورځو وروسته د دې تصدیق وکړي چې آیا ایران د کال 2015 د لوزنامې پابندي کوي او کنه د دغه تصدیقنامې اخري ورځ د جمعې ورځ ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی ویلي د ایران د نیوکلیایي پروګرام په اړه نړیوال تړون پر ځای دی او دا چې منځني ختیځ کې د تهران د بلستیکي مزایلو او نورو فعالیتونو په اړه اندېښنې دي نو دې ته د یوې جلا مسلې په توګه وکتل سي د پنجشنبې پر ورځ برسلس کې د بریتانیا فرانس جرمني او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې وروسته میرمن فدریکا ویلي د دغه تړون چې کار کوي د حفاظت په اړه د نړیوالې ورورولۍ اتحاد ډیر ضروري دی د ایران سره د شپږ نړیوالو قوتونو لوزنامه په کال 2015 کې لاسلیک سوه چې له لوري به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به مالي بندیزونه ورڅخه لرې کیږي د امریکا د دواړو ګوندونو د سېنټرانو شپږ کسیزې ډلې ویلي دوی د 800,000 کډوالو د ویزا لاټرۍ سرحدي امنیت او د کورنیو د یو ځای کېدو په اړه یوې اصولي موافقې ته رسېدلی دي دا خبره د سېنټرانو ډلې د پنجشنبې په ورځ یو بیان کې کړې او ویلي دي چې دوی په دغه موافقې له 4 میاشتو راهیسې کار کاوه چې چوکاټ یې صدر ډونالډ ټرمپ ورته ټاکلی و د امریکا د استازو شورا د پنجشنبې پر ورځ د څارنې د هغه مهم قانون منظوري ورکړی چې امریکا یې په هیواد کې د بهرنیو ترهګرو د بریدونو د پلان مخنیوی ورڅخه کولی سي د دغه قانون په حق کې 2 شپږ پنځوس او مخالفت کې 1 شپږ رایه کارول سوي صدر ترامپ لومړی په خپل ټویټ کې د دې مخالفت کړی و او ګمان یې کوي چې شاید دغه قانون د نوموړي د کال 2016 د انتخابي کمپاین په اړه وکارول سي خو 1.5 ساعت وروسته یې په بل ټویټ کې د دغه قانون ملاتړ وکړ او ویې ویل چې دا د خارجي څارنې او په خارجي خاوره د خارجي ترهګرو په اړه دی او د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ویکیلیکس نومې ویبپاڼې جوړوونکی جولین اسانج ته یې د اکوادور وګړیتوب ورکړی جولین اسانج د تیرو 5 کلونو راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده خو راپورونه وایي که چیرې اسانج له سفارت څخه ووزي نو شایي ونیول سي لندن و هغه ته د ډیپلوماټیکي پاسپورټ جاري کولو په اړه د اکوادور خواست رد کړی دی ویکیلیکس د امریکا د امنیت په اړه په زرهاو غلا سوي پټ معلومات خپره کړي وو
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو خبر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړي استا اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ريپورتونه ولوري ته د امریکا د دفاع وزارت په هغه ویډیو په لوړه کچ اندیشنې سرګند کړی چې پکې په ظاهره یو امریکایي فوجي افغانستان کې په یوه ملکی لارې باندې ډزې کوي. د پینټاګان وایاندي جنا وایټ ویلي د دفاع وزیر جیم میټس په دغه ویډیو خبر دی. تفصيل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینه احسن.
په یوټیوب خبره شوی ویډیو داسې جوړه شوې معلومیږي چې په فوزی گاډي کې د تلونکي تن په هلمټ ټوپۍ کې لګیدلې کیمرا باندې ریکارډ شوی. د پولیټیکو خبري ادارې تر مخه د 3 منټو او 9 سکندونو په جوړه دغه ویډیو کې دا نه د معلومه چې په ډزو کې کم زیان اوخته او کنا، خو په ویډیو کې لیدل کیږي چې د یو ملکی روان ټرک په څنګ کې فوزی گاډي تیریږي او د ټرک د ډرایور په شیشه باندې ته ډزې کیږي. د امریکا مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف وټل ویلي، ما دغه ویډیو وکتله او خفه شوم او اندېښمن یم چې امریکایي وګړي، ائتلافي ملګري، افغان حکومت او افغان اولس به باور لري چې امریکایي فوزیان بې رحمه دي او د جنگ د وحشت نه د بیګنا خلکو د پاره د تکلیف سبب جوړیږي. هغه ویلي، زه ډاډ درکوم چې دغه ویډیو د امریکا د مرکزی کمانډ د سړو او ښځو د مسلکي او بشریت استاسیتوب نه کوي. موږ دغه غیر مسلکي او د بې رحمۍ پیغام ورکوونکي ویډیو ردوو. امریکایي مرکزی کمانډ پولیټیکو د ویډیو په اړه ویلي، په عامه ویبپاڼه خپره شوې دی ویډیو باندې چې غیر فنی جوړه شوې ده، دوی په سختي اندېښنې لري. نوموړي ویلي، دغه ویډیو د امریکا د مرکزی کمانډ او فوز استازیتوب نه کوي. دوی د ویډیو پلټنې کوي او د پلټنو په رڼا کې به په دې مناسب ګامونه اخلي. په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د امریکا ځواک په خپله ځانګړو جامو یا وردی کې میرین سرتیری په مشینګن په ډزو لیدل کیږي. راکټ ورسره ده او د هوایی بریدونو غوښتنه کوي. د پولیټیکو د رپورټ تر مخه دغه ویډیو د موسیقي د هغو ویډیوي فلمونو په شان ده چې د امریکایي سرتیری په خپل منځ کې شریکوي. د نتایج د رپورټونو تر مخه دغه ویډیو په کال 2018 کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې جوړه شوې، چیرته چې داعش فعالیتونه لري. په ویډیو کې لیدل کیږي چې روان ټرک چې مخې سپین دی او شاته پې تور ترپال چول شوی، په څنګ کې د تیریدونکو فوزی گاډي نه د ډرایور په شیشه ډز یا ډزې کیږي. او په ویډیو کې نور بیا سن لیدل کیږي چې په ډز ډرایور لګیدلې کبچ شوی دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري، نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو او سم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته، چیرې چې د ختیز ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوالو په ضد د افغانستان امنیتي ځواکونو خورا کلک عملیات شروع کړی دي او راپورونه وایي چې د طالبانو یو مهم کمانډان هم په دې عملیاتو کې وژل شوی. کلیم افضل نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان سره په پوله پروت د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ ولسوال خاغله شمس الحق خبريالانو ته ویلي، د افغانستان امنیتي ځواکونو تیر شپه د خوګیانو سور ډاګ نومي سیمه کې د طالبانو په ضد عملیات کړي او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه داوا وکړه چې په دغو عملیاتو کې د یو طالب کمانډان په ګډون 40 طالب وسلوال وژل شوي. طالبانو هم په خوګیانو ولسوالۍ کې د شوو دغه عملیاتو په خلې کړي، خو مطبوعاتو ته د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد داوا کړي چې دیار لس عسکر وجلی. افغان چارواکي عملیاتو کې د امنیتي عسکرو د وجل کېدو داوا ردوي. د افغانستان خبری اداره په جواک وای چې د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د پولیسو په یوې پوستې برید کړي او 15 پولیسو وجلی دي. د کندوز تم پولیسو مشر عبدالحمید حمیدی وای په دغه محل پولیسو هم طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو دقیقه شمیره نه ده معلومه. د افغانستان ګډو ځواکونو د محل په بیلا بیلو ولایتونو کې د طالب جنگیالو او نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیات شروع کړي او افغان چارواکي دعوه کوي چې په دغه عملیاتو کې حکومت مخالفه یا غیانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای دا محل د افغانستان او پاکستان د ګډې پولی ترڅنګ یو اشتراکګر ډلې په فعالیتونو بوخت دي او افغان ځواکونه په مړانې سره د دغو ترهګرو ډلو مقابله کوي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دا مهال طالبانو په مهمو ولسوالیو او په سیمو باندې قبضه کړې ده او افغان چارواکي تورونه لګوي چې دغو طالب جنگیالو ته د پاکستان مرستې ترلاسه دي، خو پاکستان د کابل دغه تورونه په سختۍ سره ردوي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی څخه اوري او سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د اعلی وزیر له استعفا وروسته هلته ائتلافي ګوندونو د مسلم لیگ کاف ډلې عبدالقدوس بزنجو د اعلی وزیر د منصب لپاره نومول دي. دغه ائتلاف کې د مسلم لیگ نون یاغي ډله، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او ځینې نورې وړې ډلې شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې. د ائتلافي ګوندونو له اړخه د نومونی ورسته د مسلم لیگ کاف عبدالقدوس بزنجو یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي هغه به هڅه کوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په ګډون له ټولو پارلماني ګوندونو سره وویني چې د هغوی ملاتړ هم ترلاسه کړي او د ایالت ښه خدمت وکړي.
جو بلوچستان کې سارے عوام کی امیدیں، اللہ کرے میں اس پہ پورا اتروں اور جس طرح کی ان کی ضروریات ہیں، تین مہینے یا چھ مہینے میں پورے تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جتنا ان میں ان کے مسائل کم کر سکیں ہم ان
کو. هغه وای د بلوچستان د وګړو چې کومي ارزوګان دي خدای دی وکړي چې په هغه پوره سم، او د هغوی چې کومي ستونزې دي کڅه هم په درو یا شپږو میاشتو کې هغه نسی هواری دی، خو زه به پوره هڅه کوم چې دغه ستونزې را کمی کم. د مسلم لیگ کاف ډلې سره تړاو لرونکی عبدالقدوس بزنجو یو له هغه کسانو څخه و چې د پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری په ضد یې د جنوري په دویمه نیټه د بے باوري تحریک پیل کړی و. د ښاغلي زهری په ضد د بے باوري په تحریک کې د هغه د خپل ګوند ګڼ کسان هم شامل وو او ټاکل شوی و چې د جنوري په نهمه په اسمبلی کې د هغه په ضد د بے باوري رای واچول سي، خو نوموړي تر هغه مخکې لا له خپلې څوکۍ څخه استعفا وکړه. د ایالت د نوی اعلی وزیر د ټاکل کېدو لپاره د نوماندۍ کاغذونه به د جمعې په سهار په اسمبلی کې جمع کیږي او ویل کیږي چې په دې اړه به د شنبه پر ورځ رای واچول سي. که څه هم دا وخت بلوچستان اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په تیر حکومت کې ګډ هم وو، خو تر اوسه دغه ملت پاله ګوند او نه هم د دوی ائتلافي نېشنل ګوند تر اوسه دا ویلي چې دوی به د مسلم لیگ کاف د اعلی وزیر ملاتړ کوي او کنه. خو د عبدالقدوس بزنجو سره د بیا باورۍ په تحریک کې یو بل مهم ګوند جمعیت علما اسلام وای دوی به د نوي حکومت برخه نه جوړیږي. د دغه ګوند پارلماني مشر مولانا عبدالواسع ډیوته ویلي
اپوزیشن جماعتو چې کوم تعلق لرو کوم کسان یو د یو هم د وزیر اعلی کاندیدټ نست، نوې حکومت جوړ سي موږ دا تمام سیاسي جماعتونه یو هم په حکومت کې نه شامل ورو په کابینت کې نه شامل ورو او د خپل اپوزیشن کردار جاری سات.
عبدالقدوس بزنجو د ایران پولیټا سیرما د اواران د سیمې اوسیدونکو دی. هغه د مسلم لیگ کاف ګوند لخوا د 2013 کال په عمومي ټاکنو کې ایالتي اسمبلی ته ټاکل شوی و. خپلواکي غوښتونکو بلوچستان په دې سیمه کې له انتخاباتو څخه د بایکاټ اعلان کړی و، نو ځکه په ټاکنو کې د خلکو برخه یوازې 1.3% وه او ښاغلي بزنجو د 1544 ووټونو په اخیستو بریالی سوی و. د سردار ثناء الله زهری تر استعفا وروسته داسې ګنګوسې وې چې پخوانی اعلی وزیر سردار صالح بوتانای او جان محمد جمالی به د نوي اعلی وزیر لپاره ونومول سي، خو رپورټونه وایي چې دوی دواړو هم په هغه غونډه کې ګډون کړی چې عبدالقدوس بزنجو پکې د اعلی وزیر چوکۍ ته نومول سوی او دوی ورسره موافقه څرګنده کړې ده.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو دا ګلو قدر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه لا دوام لري او سه هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. د امریکا د دواړو ګوندونو د ډیموکراتیک او د ریپبلیکن د سنټرانو شپږ کسیزې ډلې ویلي دوی د اتلکه کډوالو د ویزا لاټرۍ سرحدي امنیت او د کورنۍ د یو ځای کېدو په اړه یوې اصولي موافقې ته رسیدلی دي. دا خبره د سنټرانو ډلې د پنځشنبه په ورځ یو بیان کې کړې. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک.
د امریکا د سینټ د دواړو ګوندونو یو شپږ کسیز ډلې زیارت په ورځ اعلان کړی چې په اصولي توګه د مهاجرت قانون په حق لا یو پریکړې ته نږدې شوي چې تر مخه به د صدر اوباما وخت کې منظور شوي دا قانوني قانون لاندې تحفظ لرونکو اتو لکو خلکو ته ګټه ورسي او ورسره به د صدر ترامپ لخوا د مهاجرت قانون ځنې نور اصلاحات هم لاګو کیږي. د غډلې یوې بیانیه کې ویلي دوی د سلورو میاشتو راهسې په دې کار کولو او اوس په اصولي توګه په یو منصوبه موافق شوي چې د پولو امنیت، د گرین کارډ لاټرۍ پروګرام، د خاندانونو مهاجرت او ډاکا نومي قانون ته پام شوي. د غډلې یو غړی د ډیموکراتیک ګوند سېنټر باب منندز یو بیانیه کې ویلي اوس کار کوي چې کانګرس کې د منصوبې لپاره حمایت جوړ کړي. د غړل کې کومه لوزنامه مخې ته راتلل ګران اخکاری چې دواړو ګوندونو لخوا د مهاجرت په قانون کې اصلاحاتو باندې ژور اختلافات موجود دي او د حکومت فندونه ختمېدو کې یوازې سلور ورځې پاتې دي. دین وړاندې د دغه سنټرانو لخوا یو پریکړې ته رسیدو په حق لا کله چې د وایټ هاوس ویان دي سارا هکبی سانډرز نه پوښتنه وشوه نو میرمن سانډرز ویلي دغه لړکی کومه لوزنامه نه ده شوی خو صدر خوشبي نه دي چې پریکړه بوشي. میرمن سانډرز یاته کړي صدر خپل ترجیحاتو باندې خو واضح دي او دغه لړکی به د نمائندگانو ایوان او د سینټ ریپبلیکن او ډیموکراتیک غړو سره همکاري کوي چې دا یقیني کړي کومه لوزنامه مخې ته راشي. نه په ورځ د کانګرس غړو سره یو غونډه کې صدر ترامپ سلور نکتې وړاندې کړې وې چې پکې ډاکا قانون، د پولي دیوال، د خاندانونو پر ځای د اهلیت په بنیاد د مهاجرت قانون راوستل شامل وو. د تیر کال سپتمبر میاشت راهیسې صدر ترامپ ډاکا نومي قانون ختم کړی کوم چې صدر اوباما منظور کړی وو او له مخه یې هغه تنانو ته تحفظ ورکړل شوی وو څوک چې امریکا ته د 18 کالو نه کم عمر کې په غیر قانونه توګه داخل شوي وو.
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخه غږ VOA دیوا واوري په ټي وی یې وګوري په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا کتر من اوریدونکو اوس هم زو د شام لوري ته چیرې چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په ختیځ غوطه ایالت کې د جنگ په پراخوالي اندېښنې څرګنده کړې دي او وایي چې په دغه جنگ کې زیاتره ولسی خلک ژوند له لاسه ورکوي او ژوبل کیږي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ماوش جلیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویل دي چې د شام سرخار دمشق په مضافاتو کې محاصره شوی خار شرقي ګوټا باندې تر سره شوی بریدونو کې 15 اتیا عاملکیان وجل شوی او شاوخوا یو سل 3 اتیا ژوبل شوی چې زیاتره شمیره یې ښځې او ماشومان دي. دا مرګ ژوبلې د 3 دسمبر یو دریشمې نیټې راهسې د لس ورځو په موده کې تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو دفتر د دې تور د شام حکومتي عسکرو او د دوی اتحادیانو لخوا په ځمکني او هوایي بریدونو کې زیاتوالی باندې لګوي او زیاته کړې ده چې هم په دې موده کې د شرقي ګوټا د نننه وسلوالو ډلو د دمشق په استوګنې سیمو باندې راکټې وشتې دي چې له عملې په خلکو کې ډېره ویره خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو های کمشنر زید رادل حسین د دې بریدونو غندنه کړې ده او ویل دي چې په جګړه کې اخته ګوندونه دي یاد ولري چې د نړیوال قانون له مخې د دوی باید د قانوني نظامی اهدافو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر ولري. های کمشنر ویان دی لیستروسل وایس اف امریکا ته ویلی چې هغه نه پوهیږي چې د شام حکومت او اتحادیان صحیح لري چې د جګړې د زیاتوالي لاره به ستر لاسه شي.
What we're really concerned about is the effect, and the effect is a terrible upsurge in civilian casualties.
هغه څه چې مونږ یې په اړه اندېښمن یو هغه اغیز دی او دا اغیز د ملکی تلفاتو په لړ کې ډیر سخت دی او عام ولس د سخت ویرې سره مخ دی. که ورځ وي او که شپه هوایی بریدونه ترسره کیږي او د دې له وجې خلک د خپلو کورونو په تیخانو کې پټېدو باندې مجبوره دي.
ښاغلي زید په ادلیب سیمه کې هم په خراب شوي صورتحال باندې اندېښنې ښودلې دي. میرمن تروسل وایي چې د خپلو اتحادیانو سره یو ځای حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې او د وسلوالو مخالفو ډلو اتحاد له وجې نږدې 2 میلیونه عام ملکیان د نښتو ښکار کېدو خطر سره مخ دي. د ایران، روسیې او ترکیې لخوا د 13 می په میاشت کې د یوې موافقې لاندې ختیځ ګوټا او ادلیب داسې سیمې ګرځولې شوې دي چېرته به چې په جګړه کې اموخته ډلې په یو بل بریدونه نه ترسره کوي. د دې تړون مقصد دا دی چې په توندې سره تاوتریخوالی پای ته ورسي او په ټاکل شوو سیمو کې بشري وضعیت ته وده ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا کتر من اوریدونکو زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva twitter.com/voadiva. او اوس هم د امریکا په باب یو رپورټ ولور ته تاسو په امره ګرځو چې په کالیفورنیا ایالت کې د مځکی شویدو او د خټو د کمرونو را نړېدو له امله د مړو شمېر 1 تر رسیدلې دي او چارواکي وایي چې 400 کورونه هم پکې زیانمن شوي دي. د تر څنګ چارواکي وایي چې په هغه اغیزمنه سیمه کې د ژغورنې او مرستې کارونه پیل کړي دي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل ماوس جلیل په دې ریپورت کې راکوي.
د امریکا غربي کالیفورنیا ریاست کې امدادي کارکونکي هڅه کوي چې د سیلابونو او کمرو نړېدو وروسته بے درکه شوي لږ تر لږه 43 تنه دې وموندل شي. د سیلابونو او کمرو نړېدو له کبله 19 کسان وژل شوي او په شمالي لاس انجلس کې یو شمېر کورونه یې روان کړي. په لاس انجلس کې 13 میاشت په ځنګلونو کې لګېدلی اور ونې او بوټي لمینځه یوړل او د دې وروسته شوي سختو بارانونو له امله د کمرو نړېدو پیښې مخې ته راغې او دې څخه اغېزمن شوي ځایي خلکو سره ځایي حکومتي او وفاقي ادارې مرستې کوي. د سنټا باربرا کاونټي شیرف بل براون وایي
دا لوی عملیات دی چې موږ یې پر مخ بوزو. لا هم د لټون او امداد کار دوام لري. دا د ټولو لپاره اوږد او سخت سفر دی.
هغه باران د کوم لوجې چې د کمرو نړېدو پیښې مخې ته راغلي وي هغه کې اوس کمی راغلي او دې لوجې په هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو لپاره لارې پاکې شوې دي او دوی د هلیکاپټرو او تربیه شوو سپو په مرستو په کورونو کې دننه ګیرو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا کتر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته وړاندې کوو. نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان ته د نوي کال په موقع په ستغه جبا د صدر ټرمپ د ورکړي پیغام په موضوع امریکانو اخبارونو او مجلو کې هغه شان رپورټونه تجزیه او مقالې خوريږي. نن په انټرنیټ خوریدونکو امریکني میگزین کاونټر پنچ کې د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو په موضوع د نامتو لیکوال چارلس پیرسن یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان او افغانستان دواړو ته د صدر ټرمپ د پیغام توتیب رسیدلی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکې د روانې میاشتې په 4 تاریخ پاکستان باندې د فوزي امداد بندولو اعلان وکړ. امریکې د خپل دې اقدام سبب دا ښودلی دی چې پاکستان ورسره طالبانو او حقانی ورکلا د ماتي ورکولو په جنگ کې لاس امداد نه کوي. امریکا هر کال پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو د مالیت فوزی امداد ورکوي. کاونټر پنچ خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان د لومبای ورځې نه د جهادیانو خلاف جنگ کولو کې غرضی نه دی ځکه چې د پاکستان دفاعي مسله جهادي ګوندونه نه بلکې رقیب گاونډي ملک هندوستان دی او د ازادۍ د لومبای ورځې نه پاکستان جهادي ګوندونه د هندوستان خلاف استعمالوي. په دې سبب صدر ټرمپ خپل ټویټ پیغام کې په دې وینا کولو په حق دی چې پاکستان امریکا یو بیوقوفه ملک ګڼي. د صدر ټرمپ په ټویټ پیغام کې دا خبره هم رښتیا ده چې پاکستان هغه ترهاګر په خپل خوره پټ ساتلی دي په چا پسې چې امریکا افغانستان کې پلټون کې ده. مضمون زیاتی حقیقت خدا دے چې پاکستان چری هم د زړه د خلاصا د ترهګرای خلاف په جنگ کې ملګری نه دی. د پاکستان فوزی حکمران جنرل پرویز مشرف ډیره موده پس دا خبره ښکاره کا چې هغه د امریکې د بمبارای او پاکستان نه د کندراتو جوړولو د امریکې د دړکې د ویری امریکې سره د ملګرتیا اعلان کړی وو. دغه وخت نه پاکستان وخت په وخت مختلف جهادي ګوندونه غیر قانونه ګرځي، خدا هر څه دنیا ته د خودلو د پاره کوي، په حقیقت کې هیڅ نشته. بلکہ حقیقت خدا دے چی دا دنیا اول نمبر ترهګر اسامہ بن لادن دا پاکستان په فوزی خار ایبٹ آباد کی دا امریکنو فوزونو د لاسه او وجلی شو. پاکستان دا ترهګرو خلاف مکمل کار روایه په کال 2008 او په کال 2014 کی دا امریکی له طرفه تر کلونو کلونو پوری دا چابک ورکولو نه پس شروع کی. خو دا پاکستان دا فوز دا کار روایو د لاسه په لکونو پاکستانیان د خپلو کورونو نه اوستل شول. بیا هم د پاکستان فوز پټ پنا جنگیالو سره خپل راشه درشه ساتلی ده. خو کاونټر پنج دل تخپل مضمون کې دا حقیقت هم په ګوته کړی دی چې څه زمانه وا چې عمده جهادیان د امریکې د سترګو تورو. امریکې په کال 1978 کې عمده جهادیان افغانستان نه د روس د وستو لپاره استعمال کړی دي. کاونټر پنچ میگزین کې د چارلس پیئرسن د چاپ شوی مضمون په اخر کې دا بحث شوی دی چې صدر ټرمپ د امریکې د صدر جوړېدو نه پس افغانستان کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ د ختمولو یو ډېره ښه موقع د لاسه وستې ده، ځکه چې ټرمپ د خپل انتخابي مهم په مختلفو موقعو ویلي وو چې دی به دنیا کې د امریکې فوزي کردار راکمی. د حیرانتیا خبره دا ده چې صدر ټرمپ د دې موقع د لاسه د وتو احساس کړی دی. خو دینه هم زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې د اوس افغانستان کې جنگ کولو ته بړي وهلي دي، او افغانستان او پاکستان هم دواړو ته احساس شوی دی چې د صدر ټرمپ پنجه د دوی نه گیر چاپیره ورځ تر ورځه سختیږي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویزړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو، تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ته غوږ یاست. په یو څو شیبو کې به هم دا خبرونه سر ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت د ماښام 5:30 بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. جو ریډیو اوریدل مه هیروي. د ترڅنګ کچیرو تاسو یو خبرونه اوریدل هیر کړی وي یا مو په ریډیو یا ټلویزیون نه بیا اوریدلې، نو زموږ په ویب پاڼه لیدلې هم سه، اوریدلې هم سه، او لوستلې هم سه. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه دي facebook.com/voadiva، twitter.com/voadiva. د دې خبرونې پروډیوسر و صداقت جان، کوربه زه نصیر احمد. په دې هیله درڅخه هرکلی غواړم چې ورځ به مو په خیر وي او تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.